مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کراچۍ کې یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د اسلام آباد غونډه ګټوره بولي. هندوستان کې سخت ګرمۍ سلګونه کسان وژل دي. دا اوسر ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالونه کې یو چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لنټون عملیات کول. د بم د خونسا کونې د ادارې یو چارواکي عابد سلیم د پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی او له ملبې لاندې نه درې کسان راویستل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري قبوله کړې نه ده. هلته نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ دفتر مشال رادیو ته وویل چې د لیویز سرتیري په چارمنګ سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي بم د خونسا کولو نه پس د چاودنې سره مخ شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال رادیو ته وویل چې په ژوبل شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره نږدې روغتون ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه یا د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو هیله ښکاره کړه چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې دغه غونډه د سیمې د ثبات لپاره مهمه وبلله.
دا افغانستان پر امنیت، دا افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکي. ډیر مفید جلسه و، ډیر د سعودرنی د لودله. زه خوشاله یم چې دلته رالم او ان شاء الله امیدوار یم چې د سعودرونه به ولرم چې کابل ته ځم.
په یادغونډه کې د افغانستان په اړه د هغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کېږي د کال په اخره کې به په اسلام آباد کې جوړ شي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو لخوا د دوه وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځایي مظاهرې کړي دي. په پېښور ښار کې هم دغه مظاهرې ترسره شوې دي. مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان بار کونسل یو غړي وکیل نور عالم نن وویل تر هغې به احتجاج روان نوی چې قاتلو پولیس والاو ته سزا نوی ورکړل شوی. پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نننی سفر د دوه ورځو لپاره ځنډیدلی دی. انټرفاکس خبري اژانس د نوموړي د ویاندي نتالیا لخولینن ویلي چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکا د مور وفات دی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې الکساندر لوکاشنکا به پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې د خپل پاکستاني سیال او وزیر اعظم سره ملاقاتونه لري. نن غرمه مهال د خوست ولایت د حج او اوقافو ریاست په خوانی ودانې مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې 15 تنه ټپیان شوې دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال لړیو ته ویل چې چاودیدونکي توکي د جمعه د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي وو او دا 15 وړه کسان په همدې ځای کې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګو د ولایت ویان وایي د محکمې پر ودانې شوې حمله د څلور وسلوالو په لمنځ وړلو پای ته رسېدلې ده. اتولا خوګیاڼي مشال لاډیو ته په یوه استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو. یو بریدګر په دروازه کې ځان والو زول او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول. خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. نوموړی وایي په دې پیښه کې د پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منه. هلته په کندهار کې د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. دوه تنه وسلوال طالبان تیره شپه 8 بجې د کندهار ښار د عالی دارالمعلمین ودانۍ ته پورته شول او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یوه میرمن وژل شوي او شپږ پولیس والا ټپیان شوي دي. د هندستان په لر او بر کې د سخت ګرمۍ سپې د 300 په شاوخوا کې خلک وژلي. په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې، په سر خار نیوې ډیلي کې سړکونه ویلې شوې دي. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې په کور دننه دی اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهلو د درملنې لپاره دې تیار اوسي. ګرمۍ تر ټولو زیات د اندرا پردیش ایالت ځپلې، چېرته چې تېره اونۍ سختې ګرمۍ 550 کسان له منځه وړي. د مې په 25مه نیټه دغلته د تودوخې درجه سانتی ګریډ په حساب 30 درجه ریکارډ شوی و. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادوري او قرباني استایل ده. د ټلیفوني خبرې تر هغه یو ورځ وروسته شوې چې د امریکې د دفاع وزیر اشکارټر د اسلامي دولت وسلواله ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مایې په سلی رښتما د سی این این ټی وی سره په خبرو کې وویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزمونه خود د نوموړي په خبره کسه هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالف وسلوالو زیاتو، خو بیا هم له سیمې ووتل. عبادی بیا بی بی سی سره په مرکه کې د اشکارټر خبرې حیرانوونکې بللې او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوی. د برتانیا چارواکو پر نوویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یو بیان ویلي چې د شام په اړه د خبرې هغه مهال وشوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویان ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه د پاملرنې مو مننه.
نن د نهه په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپۍ او په 114 روپۍ 25 پیسې. یو پاوند په 101.75 روپۍ او 55 پیسې او په 107 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 45 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، په بنو کې به 20 او 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. نن سهار په کراچۍ ښار کې شوی بمی چاودنه کې درې او پرون بیا په کوټه ښار کې د نامنای په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د دفاعي چارو یو پوه وایي د نامنای پیښو د لمن زوړلو په مخه په جوړ شوي حکومتي پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي.
کتا سو کراچی کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی. ارته پنجاب کې چې کوم تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی او د خپل دغه احتجاج په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د پنجاب په ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس سزا کړي.
داسې پولیس افسرانو په پولیس ډیپارټمنټ کې ضرورت دې ستدید خدمت په دې دهشتګردي شروع کړی ده.
د افغانستان د خارجي چارو مرستیال وزیر چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په پرونی کانفرنس کې یې ګډون درلود وایي په دغه غونډه کې د افغانستان پر یو شمیر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. ولنی رپورت رازو: په کراچۍ ښار کې نن سهار شوی بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوی دي. پولیس چارواکي وایي چاودنه د فقیر کالونۍ په یو کور کې دننه شوی چې لامل یې په دغه کور کې پټ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. چارواکي زیاتوي د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. ظفر کریمی پرې رپورت لري.
د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د څلورو نه تر 15 کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نور وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل:
4 ته 5 کېږي، هو سکتا
په دې کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکو توکي کارول شوي. دا چاودنه په دغه ځای کې د ځای په ځای شوو باروتو د چاودیدو څخه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زوروره وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دیوای په چاودنه کې درې کسان وژل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندې نیولې دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتی او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونی د کراچۍ د ښار لری پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونی کې د تیرو څو کلونو راهسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د پریشنونو ویلي دي. یاد دي وي په کراچۍ کې د 2013 کال د ستمبر د میاشتې راهسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په ترسره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په محل امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کوټه کې د نامنې په بیلابیلو پیښو کې د دوشنبه په ورځ څلور تنه وژل شوي او د دوو مېرمنو په شمول اته تنه پکې ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې درې تنه شیعه مسلکه هزارګان او یو تن سنی دی. مجلس وحدت المسلمین نومې مذهبي ډلې هم نن د سې شنبه په ورځ په کوټه کې کار بندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
سید آغا رضا چې د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د مجلس وحدت المسلمین غړی دی، د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه په یوه خبري غونډه کې د دې پیښو پر ضد د کاربندیز اعلان وکړ. آغا رضا په دې خبري غونډه کې د شیعو په وژنه کې سعودي عربستان او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کاکړ وبلل.
نواز شریف
لخپلې ټولې کورنۍ سره زموږ په وژنه کې شریک دی چې د سعودي عربستان په مالی مرستو همدای د دې وسلوالو سرپرستی کوي او د شیعګانو ټول وژنه په دې ملک کې روانه ده. ما ته دا نه معلومیږي چې آیا نواز شریف د 40 کروڑ پاکستانی اولس وزیر اعظم دی او که د سعودي په ایجنډا باندې کار کوي او یوازې د شاهي کورنۍ د نمائندګۍ لپاره په دې ملک کې ناشته
کوي.
د ناامنۍ تر دې دوو پیښو وروسته ځینو قهرجنو مظاهرهچیانو د جنا سړک له کبیر بلډنګ سره څیرمه د زهري جماعت مخې ته په ولاړو کسانو ډزې کړې چې پکې یو ځوان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. امین الله چې یو زده کوونکی دی د زهري جماعت مخې ته د دې ډزو په حق ته یې مشال راډیو ته داسې وویل.
دوی د خاص اول د ډبرو دغه وسلو وار وسلو بیا چې موږ برته رالو بیا دې پر موږ باندې دویم وار د فایرنګ وکړي. زما پر څنګ درې الکوانلو یو په دوه په سر کې ولګېدل، دوه تر شا ولګېدل، ډېر سخت زخمیان سلو.
د ډزو تر دې پیښې وروسته ګڼ شمېر قهرجنو خلکو شاوخوا دوکانونه په زور بند کړل او احتجاج یې هم وکړ. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د کوټې ښار د ناامنۍ تر همدې پیښو وروسته وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د لوړپوړو امنیتي چارواکو یوه غونډه رابللې او امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د ښار د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي ګړندي ګامونه پورته کړل سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د کوټې همدې خرابو حالاتو ته په پام سره د موټر سایکل په غبرګ سپرلي تر یوې میاشتې پورې بندیز لګولی او له خلکو څخه یې د پر امن وسې دو خواست کړی. په کوټه کې د دوشنبه د ورځې د هدف وژنو د دوو پیښو مسؤلیت چې پکې هزارتو کم شیعگان وژل سوي وو لشکري جنگوي وسلوال ډلې قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په 60 مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولې. وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګری د لمنځوړو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسې اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسوالو مالی سرچینې اوچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پرانا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابی نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنس ہے کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیوډي حکومت سے دی په بالکل دغه نه دکړه. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی ارسن پنجاب کې اس دغه نه دیشو چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دفتر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تخلیلونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای، خو هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا څخه دا هیڅ کوم کارلای نه تاسو دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به ان کېږي مخکې چې مشرف په تور کې په چا باندې پابندې لګېدلې او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکر جنگ هم لګیا دي اکټیو دي او بل جماعت دا حافظ سعید والا هغه اکټیو دي. دریمه د مدرسې فارم نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت د مسلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ډټول چې نېشنل اکشن پلان لاند مهاله نه بلکې اوږد مهاله تګلاره ده چې نتیجې ورلمخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. پلن مهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغه په ډیره تیزی سره عمل شوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې زربیاز اپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطي رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سو چې په خوابه په پاکستان کې هر ورځ د ترهګری دوی پیښ کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغه سبد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن پټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړل او د خپل احتجاج په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د پنجاب د سیالکوټ ښار اړوند ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس ونیوي او سزا دې ورته ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا حکومتي ادارو ته دغه پیښه د پلټنو حکم کړی دی. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیل ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروسته نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکې په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګوجراواله، پینډی، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهره وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې بابلا اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور مشال ډېډي وتا وی چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه جاري ساتي تر څو چې وکیلانو ته انصاف نه وي ورکړل شوی.
نن کوچ دې ټول پاکستان کې وکیلانو ارتال دے نن او دے کیبل پختونخوا کی چھ دے زمنگا خپل یو وکیل چھ دے فاکیوزائی نم دے اقا پولیس بے دردے سر چھ دے والی ہو اقا باندے دے کی پی کے کہتے جا جو
یو بل وکیل نورالم چھ دا وقت پڑس کا کی دے مشال ریڈیو تا پدی اڑا ہوئے
دے دا پاکستان بار کونسل میمبر پتور بانے دائرے کوما چھ منگا دا دی ایکٹ چھ دے دا کنڈم کو او دا بطر اقا وقت پوری جاری وی چھ سو پوری دا ٹول خلقو خلاف چھ دے باقاعدہ چھ دے دا ڈسمس شوی نہیں ولی چھ دے دا شے پولیس افسرانو پا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت تیس تا دی دا خدمت پا دے چھ دے دہشت گردی شروع کرے دا
دا دی ترسنگا دا پیخی پا نوٹس اغسطو دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف ویلی دی چھ ہیچ چاہ تبا قانون پلاس کے دا اغسطو اجازت ور نکلے شی او متعلقہ انتظامی تا یہ ویلی دی چھ زر تر زر دے دا دی پیخی رپورٹ جمع کری سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د ګل پر روز د غواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل ور سره د ملک پر امنیتی وضعیت د ترهګرو پر ضد دروانو پوزي عملیاتو همداراز له ملکی سلامتی سره په تړلیو یو شمیر نور موضوعاتو خبرې وکړي له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو
د وزیر اعظم هاوس سرچینې وایي چې په ملاقات کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړې شوی بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د هند دفاع وزیر د بیان وروسته د دواړو چارواکو ترمنځ د ملاقات ډېر اهمیت لري
رسمی ملاقات د پاره یو ایجنډا وی پاره ایجنډا کې د هند دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړې دی هغه چې ګورمان او فوج کې د ډېر رد عمل ډېر سخت او وایي چې یاره سیاسي حکومت کې برا اچته کی په اپان تک ده کې هم او نور انټرنیشنل فورم سي هم او دغه خبره دا هم دا چې داخلي صورتحال کې هم تان راتون کې ده لکه څنګه چې کراچۍ حالات تي اول تک هم اپریشن روان دي او هغه کې کوم چې ویني وکی کیږي کومه مرګ جوب لیکيږي نو په غیبه باندې خصوصا فوج ته تشویش ته
د یادونه دا چې د رواني میاشتې په 13 نیټه هم د فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي وو چې پکې په پاکستان کې د غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې راپ موجودګي او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو خبرې اترې کړې وي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل د پاکستان او افغانستان اړیکې د سیمه ایزې همکارۍ په یو نوي دور کې داخلي شوې او د پرمخ بیولو لپاره باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي دغه کانفرنس ته ورغلي د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی بیا خبریالانو ته وویل دغه رقم غونډې د سیمې د امنیت او ثبات له ښه کولو سره مرسته کولی شي له اسلام آباد پرې بیا هم د احمد الله رپورټ اورو
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل پورز اسلام آباد کې وشو تخپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان سماجی او اقتصادي ترقۍ لپاره امن ډیر ضروری دی د نوموړي وینا وه چې افغانستان زموږ لپاره ډیر اهم دی ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخليږو د یو ورځنی کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمائندگان راغلي وه او د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډېره مفیده جلسه وه ډېر دستاوردونه یې درلودل زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله دو جانبې جلسې هم درلرمه د لې خپله د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو امیدوار یم چې دستاوردونه به ولرمه چې کابل ته ځم
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسفزی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف همدا چې وي دا سمی وي چې هر غونډه دی باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي د پاکستان مسله حل کړي د ملکونو ترمنځ مسلې حل کړي بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري
یاد دی وی چې د آسیا زړه هارت اف ایشیا استنبول پروسا 2011 کال کې پیل شوی و چې د افغانستان د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمه هیوادونو له یو بل سره نږدې کړي دا دې هم یاد وی چې د وزیرانو 13 د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په چین کې شوی و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې چې په دغه ورځ به په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې کیږي ټول پرمختیایي او همداراز په خلکو کې د زکات د پیسو د ویش کارونه ودروي. یاد کمیشن دغه اقدام تر هغې وروسته کړی چې کامی وطن پاټه یې د صوبی حکومتي ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو پر کارولو تورن کړل. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی دی چې د دیرش مئی پورې نه خو د زکات فنډ تقسیموي او نه په انتخاباتي مهم کې دا پرمختګ پنګه یا کارونه اعلان کوي، ځکه چې داسې کارونه په صوبه کې د مقامی حکومتونو لپاره په ټاکنو باندې اثر انداز کیږي. د قومي وطن پارټۍ لخوا الیکشن کمیشن کې د پختونخوا حکومت خلاف یو شکایت جمع کړی شو چې صوبایي حکومت او وزیران د پرمختګ پنګه او کارونه په انتخابی مهم کې د خپل کاندیدانو په حمایت کې استعمالوي. دا پښتونخوا د اوشر او زکات وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د زکات فند په کال کې دوه ځلې بیوسه او غریبانو خلکو کې تقسیمیږي او دا په انتخابی عمل هیڅ بد اغیز نه لري.
کول اپ کنډکټ یوازې د منیسټر لپاره د حکومت د سړي لپاره نه دی، دا د آل ایم پی ایز آل ایم این ایز آل سینیټر کاغه پوزیشن دی او کله د ټولو باندې دا تاسو مطلب دی لکه جلسی جلوس
دا قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او دا پختونخوا اسمبلی غړی سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د صوبې بیلابیلو برخونه دغه شکایت ترلاسه شوی و چې صوبائی حکومت په ورځپاڼو کې اشتهارات او انتخابی مهم کې د حکومت پنګه او نور وسایل استعمالوي، نو ځکه یې الیکشن کمیشن ته رجوع وکړه.
سره چې بلدیات الیکشن دغه شو نو دې وخت سره اشتهارات ورکول او د ډیولپمنت سکیمز اناونس کول دا چې دا الیکشن باندې انفلوئنس کېدل برابر دي.
خو بیا د پښتونخوا د اوشر او زکات وزیر حبیب الرحمن وای چې دغه ترقیاتي کارونه د مخکې نه منظور شوی دي او دا قاعدې لاندې دا مالی کال په اخر کې ټول د پرمختګ کارونه سر ته رسول د صوبایي محکمو کار دی.
الیکشن کمیشن پابندی لگولی دا په دې کې ولا کارونه سفر شي ان ټایم بلا ختم شي اعلان کې بلا نه چاته پیسې نه لري کوم الری تندر شي یا پای باندې کارونه روان
دا یا دا ونی دا چې پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د پاره په دیرشم مې ټاکنې کیدون کې دي چې دا تحصیل او ضلعي کونسل د پاره په سیاسي بنیادونو او دا ویلج کونسل او نایبرهود کونسل په ستا امیدواران په آزاد حیثیت برخه اخلي. خو بیا د مخالف ګوندونو له اړخه په واکمن ګوندونو دغه تور لګي چې دوی د خپل امیدوارانو د پاره په الیکشن کمپین کې دا پرمختګ پنګي او نور د حکومت وسایل استعمالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د ځوانانو یوې ټولنې پرون یوه غونډه جوړه کړې وه چې په کې له یادې سیمې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو ته کاندید کسانو خپل کاري پروګرامونه د سیمې خلکو ته وړاندې کړل. د منګلور اوسیدونکو دغه عمل په سیمه کې د جمهوري اقدارو د فروغ لپاره د یوه ګټور ګام په توګه یاد کړل. د سوات نه نیاز احمد خان پر رپورٹ راکوي.
د سوات منګوري ښار نه لس کیلومتر لرې منګلور تاریخي کلی کې د مقامی زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اغستونکي کاندیدان رابللي ول چې زی ورسته د کامیابی په صورت کې خپل خپل پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو سو زلمو راغلي په سلګونو ولستا وینا کې وویل
دا نو جوانان چې د بیروزګاری او د منشیات وغیرہ دې سره نن سبا مخ دي، نو د دینه ان شاء الله دا راګر زوما د دیو لپاره بډیر سکو پالاتو کې ګرس کالج ډیگری کالج تباشي او ان شاء الله کوشش پکوم چې پاول نه کال کې اپاول نه ځل باندې ان شاء الله دا ډیگری کالج قائم کا او د دې بیلډینګ جوړ کړو.
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغستونکي وپیژندل او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولړ دي 10-15 دي ګهر سونه دي، هغه د خلکو د په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسس باندې، د سیاسي پوهه په بیسس باندې، چاهې د دوسره تجربه شته یا نشته دی، یا د مخکنی خلکو په شانتي په دغه باندې په نسل باندې یا په دوستانه باندې یا په دې باندې ووټینګ وشي او دغه به سره رزلټ هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې درنګ هلی زلی په نور سیمو کې هم پکار دی
دا قسمه هلی زلی په نور کلی کې هم وشنو دا ډیر ګټه وري بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کینډیډیټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي هغه د عوامو د مخه خپل منشور بیان کو او کم غټه مسلې چې زمونږ د کلی خاص کر یاد علاقه هغه باندې رڼا واچوله او زمونږ سره وعده وکړي چې را دا مونږه چې کله مطلب دا مونږه کامیاب شو یا پاس شو دا مونږه پورا کو
دغه پروګرام تابع کونکي د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زه ما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم سمراتو چې مونږ پته مو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشو
د پروګرام په اخر کې بلدیاتی ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستون کې د ډیر شو نه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابی په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو پنځنی مې بجې کېدونکو دی د نجیب بامیر نه به لنډ خبرونه وورو
د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي رینجرز واکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پیښه رامنځته شوه تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې نن ماسپخین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په بمی چاودنه کې د لیویز واک سلور سرتیري ژوبل شوي دي د لیویز واک میجر رحمت الله مشال لډیو ته وویل چې په ژوبلو شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي په ټپیانو کې یو پولیس دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي چاودیدونکو توکي د جمعات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګنی وای د محکمې پر ودانه شوی حمله د سلور وسلوالو د پولیسو د دو سرتیرو په وجنه پای ته رسیدلې هلته په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم نخته د حمله کونکو په وجلو پای ته رسیدلې ده د کندهار امنیتي چارواکي وای چې دغه نخته کې دوه برید کونکي او یو ملکی میرمن وجل شوی او شپږ پولیس ټپیان شوی دي د هندستان په لربر کې د سخت ګرمۍ سپید اتو سو په شاوخوا کې خلک وژل دي په داسې حال کې چې تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې په سر خارنی وی ډیلی کې سرکونه ویلي شوې دي چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړې چې په کور دننه دی اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهالو د درملنې لپاره دی تیار اوسي او د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي سره په ټلیفون خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړې خو د دفاع وزیر اشکاټر د رمادي خار د دایښت لخوا د نیول کېدونه پس پر عراقي ځواکونو سخت نیوکې کړې وې
لړ خبرونه مو اوریدونکو د نجیب بابر نو اوریدل اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي ربيع اکرم خان امرو
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړه د خیبر پختونخوا د پولیس سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي کم چې ناانصافي ده ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 20م گریډ 5 د 20م سلور او د 6م گریډ یو افسر کار کوي د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معاملې چته کړی و چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي شند عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملې خبره کړې و خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شانترکی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ځمېداري ده د خیبر پختونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسي د افسوس اظهار کړي شي او د دې نه دا تاثیر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملې کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل تریا مرده وفاقي حکومت لپاره ده چې خیبر پختونخوا بلوچستان او سینسوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسران ته د غیدې قابلیت او د تجربې په بنیاد عہدې ورکړي شي چې د انصاف تقاضي پوره شي اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاع تر روان دي ادارې وايي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي ادارې وايي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندي نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي کیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدې شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظولو لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلل کی پاکستانی ایگزیکٹ نومی کمپنی چې د جالی ډیګریانو په کاروبار کولو تورنه ده. معلومه نه ده چې دا محلی څومره خلک له مشکل سره مخامخ کړي دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وایي ښکاري داسې چې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اغیز طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. تفصیل له سارا مومند اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي نیو ټایم درسپانی په پاکستان کې ایگزیکټ نومي کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تور نکړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د ایگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د پخ خبره کېدای شي چې د پخپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلې. نیویارک ټایمز د ایگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخولي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 370 وی پاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. دا په خبره داسې هم شوی چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکټونو څخه باندې $400,000 مصرف کړی دی او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالر ګټلی دی. په مقاله کې راغلی دی ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلی وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورتګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړې هیواد ایران پر خپل ځمکه د سختدریز سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوې وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1990 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن ده چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د عراق وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر پر بیان سخت پرګون ښودلی و. د امریکا مرستیال ولسمشر د عراقي سرتیرو د بهادرۍ او قربانیو ستاینه کړې او عراق ته د امریکا د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د داعش وسلوالو لخوا د عراق د رمادي ښار تر نیولو وروسته د امریکا دفاع وزیر د عراقي سرتیرو پر استعدادونو نیوکې کړې وې. په دې اړه نور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
مرستیال امریکای ولسمشر جو بایدن پرون له عراقي وزیر اعظم سره خبرې کړې او ورته د امریکا د ملاتړ پوره باور ورکړ او د دې هیواد د ځواکونو د بهادرۍ او قربانۍ یې ستاینه وکړه. دا یو ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه بیان پړه د عراقي وزیر اعظم سخت برګون مخې ته راغلی چې پکې نوموړي په عراقي ځواکونو نیوکې کړې وې چې د وسلوالو خلاف یې د رمادي ښار دفاع په سمه توګه ونه کړه. د امریکا د دفاع وزیر له سی این این ټی وی سره په خپلو خبرو کې ویلی وو چې عراقي ځواکونو د وسلوالو خلاف له جنگ کولو ډډه وکړه او یاد خار یې ورته پرې خود. بلخوا له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې عراقي وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونې ناسمه بللی او ویلي دي چې د په فکر د امریکا د دفاع وزیر ته چا غلط معلومات ورکړي دي. سپینه ماڼۍ دا خبره مني چې د عراقي وزیر اعظم سره د اړیکو سمولو څومره اړتیا ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې لټه کې دی چې له عراق سره مثبت اړیکې جوړې کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې له رمادي ښار د عراقي سرتیرو په شا کېدو وروستو د ځانمرګیو بریدونو یوه درنه لړۍ پیل شوه او همدغه وجه وه چې عراقي ځواکونه په دغه ښار کې د وسلوالو خلاف جګړې ته زړه نازړه وو. دغه چارواکي زیاتوي له دې وړاندې هم د ایش وسلوالې ډلې د عراق یو شمېر سیمې قبضه کړې وې خو عراقي ځواکونو ترې بېرته ونیولې. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن ویلي دي هغوی د عراقي حکومت د دې پریکړې ستاینه کوي چې د رمادي ښار په ګډون د نورو سیمو د بېرته نیولو لپاره اضافي سرتیري لیږي او همداراز دې لړ کې به ورسره د امریکا بشپړ ملاتړ وي. بلخوا د ایران پوځي چارواکو پر امریکا نیوکې کړې او پوښتنه یې راپورته کړې چې په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي پوځونه جګړه ولې نه کوي. په مقاله کې راغلي دي ایران د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدونکو شیعه وسلوالو د لارښوونې لپاره د سلاکارو وړاندیز هم کړی. که څه هم ایران وایي چې په عراق کې د دوی پوځونه نه جنګیږي خو د دې باوجود دلته کې د ایران د انقلابي ځواک ځنې سرتیري وجل شوي دي. په مقاله کې راغلي دي د عراقي وزیر اعظم ویان ویلي دي حکومت پر دې عقیده ده چې د رمادي ښار د ځنو پوځي مشرانو لخوا د خراب انتظام او کمزوري پلان له وجې د داعش وسلوالې ډلې لاسو ته پرېوته دي.
اسرائیل محمد د پاکستان ډان رسپانې پر پاڼه خبر شوی لیکنه کې په پاکستان او افغانستان دوړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت موضوع راغسل شوی. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې د هغو کسانو یا ډلو پر کړنو ژور نظر وساتي چې په هغه هیواد کې د یادې ډلې د مخو لپاره کار کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري د ډان ورسپانې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر کال د اسلامي خلافت اعلان وکړل دغه ډله غواړي چې خپل نفوذ ټول اسلامي نړۍ ته حتی له هغې د باندې وغځوي. د یادې سختدریزه ډلې وروستی بریا د شام یا سوریا د یوه لرغوني ښار پلمیرا تر خپل واک لاندې راوستل دي. دې ډلې د یاد ښار د نیولو پر وخت او له هغې وروسته سلګونه خلک ووژل. په دې وروستیو کې دوو تنو بهرنیو پوځي چارواکو په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډله په افغانستان او همداراز پاکستان کې خلک خپلو لیکو ته جلبوي. بل پلو د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان جنرال احمد رضا پوردستان هم ویلي چې دا ډله په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې موجوده ده. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د افغان طالبانو ځینې خپه ملګري ښایي په دې هڅه کې وي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ځانونه وتړي. په پاکستان کې بیا د یادې ډلې د تبلیغاتي لټریچر خپرېدا او د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځینو غړیو د خلیفه بغدادي په لاس د بیعت کولو خبرونه په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت ښکارندوی کوي. لیکنه وایي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه د ترهګرۍ پیښو ځپلې دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخته راتګ خبرونه باید له پامه و نه غورځول شي. د پاکستان دولت پر هغو ډلو چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره نږدې اړیکې لري او د نظریې یې پرچار کوي باید ژور نظر وساتي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت او وګړي په هغه هیواد کې د نویو وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغو د ترهګر فعالیتونو د زغملو توان نه لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا نړیوال اقتصادي فورم د نړۍ په بیلا بیلو هیوادونو کې د 2014 او 2015 کال بشري پانګې پیمانه خبره کړې چې لمخې پاکستان د آسیا په 200 هیوادونو کې تر ټولو پاتې راغلی دی. د دې ځانګړي رپورت جوړولو پر وخت ځینې مهمې نکتې په پام کې نیول شوې چې تعلیم او روزګار یې په سر کې راځي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
نړیوال اقتصادي فورم په داسې حال کې د بشري پانګې پیمانه په نوم کلنۍ راپور خپور کړی چې پاکستان د 144 هیوادونو له جملې څخه پر 113 نمبر راغلی دی. په دې برخه کې هند او بنگلاديش د کارکردګۍ په حساب تر پاکستان مخته دي. بنگلاديش د ټیټې کارکردګۍ په حساب پر 99 نمبر او هند بیا پر 100 نمبر راغلي دي. دا ځانګړی راپور په یو هیواد کې د تعلیم، روزګار، آبادی، چاپیریال او یو غوره ریاست ته د وګړو د واټن پر بنیاد جوړ شوی دی. دا ډول د بشری پانګې د پیمانې پر اساس پاکستان 2.5 درجې خپلې کړې او سړي سر ناخالص کورنۍ پیداوار یې څه باندې 4.5 لک روپۍ دي. تیر کال په اقتصادي هلو ځلو کې د جنسي توپیر او په زوره له مزدورانو د کار اخیستلو له کبله پاکستان ټیټې درجې اخیستې وې. پر دې سربیره د تعلیم په څانګه کې کمزورې کارکردګي هم یو لامل و. د بشري پانګې د پیمانې پر اساس فنلینډ هیواد تر ټولو مخته دی او 80 درجې اخیستې دي، چې ورپسې ناروې، سویټزرلینډ، کاناډا او جاپان هیوادونه دي.
وایس اف امریکا ډیوبو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو د امریکا نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي د اگزیکټ نومې پاکستانی کمپنۍ په اړه د یو ورسپانه د یو ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د کمپنۍ لخوا د بول په نامه د یو جوړیدونکي ټلویزیون چینل انتظامی مشرانو او تلیو خبر اعلانو استعفاګانې ورکړې دي. نیویورک ټایمز رپورټ ورکړو چې اگزیکټ کمپنۍ د جالي تعلیمي اسنادو خرڅولو نړیوال کاروبار کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اور.
نیویارک ټایمز وایي د ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے د اگزیکټ کمپنۍ پر ضد قانوني کاروایی پیل کړه او په کراچۍ او اسلام آباد کې د کمپنۍ دفترونه وتړل. د دې کمپنۍ مشر شعیب شیخ یو نوی ټلویزیون چینل چې بول نومېږي شروع کولی، چې د ورسپانې په وینا وار لمخه په تیرو دوو کلونو کې په ډیرو شو تنخواګانو د دې هیواد ډیر مهم خبریالان برتی کړي دي. خو د اگزیکټ په اړه د جلي اسناتو د خرڅولو د کاروبار رپورټ راتلو وروسته د بول چینل چې لا هم شروع شوی نه دی انتظامی مشرانو لکه کامران خان، اظهر عباس او ځینو نورو مهمو خبریالانو استعفاګانې ورکړي. ورسپانه لیکي چې له دې وروسته اوس د بول شروع کېدو لږ څه له ځنډ سره مخامخ شوي. خو د اگزیکټ مشر شعیب شیخ اعلان کړی چې چینل به د جون میاشت په نیمای کې خبرونې پیل کړي. د پلان له مخې بول به دوه ټلویزیون چینلونه او دوه اخبارونه لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د شنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې د اگزیکټ پر ضد ابتدایي پلټنو کې ډیر مهم شواهد مخې ته راغلي دي. د داخله وشوده چې د امریکا د پلټنې فدرالي اداره اف بی آی او انټرپول به د هغو یونیورسټیانو یا پوهنتونونو په ګوته کولو کې مرسته وکړي چې اگزیکټ کمپنۍ یې پر خپله ویبپاڼه ذکر کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون دوشنبه پر ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو، لاسي صنایعو او دولتي ادارو او غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي د دې کار مخه د حکومتي ادارو او انجیوګانو له کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه وګوته کوي. نجیب الله الخیل په دغه اړه د رپورټ راکوي.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستی وي. پوکې دولتي ادارو، غیر دولتي باسو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستی وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرضه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملي بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپلو غرفو کې نندارچیانو ته په مخ کې ایښي دي.
د ولایتي شورا استازي زهره جلال وویل چې خوستی میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډیرو انتیکو شیانو او عصري ځایونو کې کارول کیږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کیږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیاندې لپاره خدا نندارتون ډېر مهم دی، د په خاطر چې کومې خیاندې چې کوم لاسي صنایع دی لري یا یې په کورونو کې جوړوي، هغه نشي کړای چې بازار ته وړاندې کړي. کله چې نندارتون جوړ شي، کوم لاسي صنایع چې دی جوړ کړي دي، نو کولای شي چې د نندارتون له لارې خپل شیان وپلوري.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وای چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیا اداره چې ثبات برنامه په مالی لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډیره خدمات ارزه کیږي، نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونې ورده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چیرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي، نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا د انساني ترقی لپاره د کمی کمیشن چې د یو حکومتي اداره ده چارواکي وای په مومند قبالی سیمه کې د ماشومانو خونځای ته د جلبولو په کار کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دغه راز د ماشومانو تعلیم په برخه کې د کارکونکي یوې غیر دولتي ادارې چارواکي د یاد ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر نو سکولونو جوړولو خبره کوي. په دغه اړه اورو د شاهنواز ترقزی رپورټ.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په نوم د وفاقي حکومت ادارې هم په محمد ایجنسۍ کې شپږ سکولونو ته سہولتونه ورکړي دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
19% د تعلیم شرح د محمد ایجنسۍ کې سږ کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخلېدل په کارو په سکولونو کې اغا 20,540 تقریبا د سې فګر ده. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12,000 پورې موږ دا فګر اخیستې.
هیلپ ان نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد پنوم د اداري مشر عرفان الله وای چې د هغوی اداري یو لس سکولونه په پلانغار او نه سکولونه په پندیالې کې جوړ کړی دي.
په دې کې چې کوم دې منګا 200 پورې د 1200 یعنی 1200 زیات ماشومان چې کومه داخل کړی دي، نو دا هغه ماشومان چې کوم لری لری زین سکول تر اتله اول ته سکولونو نو ستا صرف هغه ماشومان ته منګا د شل سکولونه چې کوم دې جوړ کړی دي. او په دې کې دوی ته منګا چاګونه سټیشنری بیگونه پنسلې او دا غیر سره سره چې کوم دې استادان دا ټول سہولیات
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسۍ کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوه. د دغه ادارې د مشر فوزي خان مومن سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسۍ کې تقریبا د 300 زیات رجستر رضاکار دي او موږ غواړو چې هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم دی هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟ د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکون کې تنظیم پیمان یو غړی واجد مومن وای
د دې اپریشنونو نه بعد د حالات نه بعد چې کوم دی په مومن دي جنسي په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډیر زیات سیوا شوی دی او خصوصا په یکغون تحصیل کې پالیمزو کې په پندېلې کې او په پړانګار کې چې کوم دی دا کچه د ماشومانو چې کوم دی ډیره زیاته شوی ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې دغه شر لا هم کم ده. ولې د خوایزي او بازي په تحصیلونو کې هم دغه شر په دی وجه کم ده چې ولست به کورې ورستو خپل سیمه ته په پوره شمیر کې برته نه دستانه شوی. شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسۍ.
میڈیا او ځوانان
خاطر کې خبر کې په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کل د کوم په خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اردوونکو په قبالی سیمه کرم ایجنسۍ کې وړمه ورځ د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې پکې د سیمې یو د پام وړ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړل. د 2001 کال نه را پدې خو دا اول ځل دی چې په کرم کې داسې وستر ادبي غونډه وشوه. طارق اورگزی په اړه حال راکوي.
قصادی خار کې د اتوار پورس د سره شوی د غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولي قبایلی ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشرید پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وای شاعران او ادیبان د سیمې امن پروستلو او په پرمختګ کې یو خر رول وبول شي او زیاتوي چې د غواړي چې دغه شان غونډې د پټول پختون مشتو سیمو کې وشي.
مخپل جبې سره او خپل ثقافت نه لري یو مو پاوو کې روانو نو زه وګی روان یو او مو کوم طرف ته وړي وړیم په دې څه بنیاد هم نشته او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2000 کال کې جنگونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په ساده خار کې د کوزي منځني او برکور میجنسي شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې یو شاعر دی وای پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشاله خبره ده چې ټول په یوځای کې یو موټی شول او د امن پر واسطو یې زور راوړو.
موږ چې مشهور نارو دل چې کور مې لاسه تلی وو په امن کې روان و هیڅ به خطر به نه و. نو مغه سي حالت دا وز بیا وینه مغه سي علامه را بونی نو ډېر غټ تکلیف وشو کول چې وخت نه وروته ان شاء الله چې نور به مخشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچا ځای مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کور مې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دي. دوویل شاعران د مخې ته راشي او د سولې امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه په روایاتو باندې ژوندي وي ان شاء الله چې ستاسو د شاعران کم چې د معاشري د سوچ عکاسي کوي د هغوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخکې ګورو چې دا خلک به رامخکې شي. دا به په امن کې هم زمونږ سرخیل وي، علم به بلند کړی وي، مخکې به روان وي. دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخکې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو. د خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمونو راغلي 500 زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دوی وویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زرزرا کوو، مختلف علاقونه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دوي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو روانې خبرونه د پای شي بي دي د نجیب عامر نه بلن خبرونه وره.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه، د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجرز واکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پیښه رامنځته شوه. نن ماسپخین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د لیویز ځواک سلور سرتیری ژوبل شوی دی. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال ډیو تویل چې په ژوبلو شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیری شامل دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکي توکي د جمعات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګیاڼۍ وایي د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د څلورو وسلوالو، د پولیسو د دوو سرتیرو په وژنه پای ته رسیدلې ده. نوموړی زیاتوي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو، یو بریدګر په دروازه کې ځان والوزولو او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یو ملکي مرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندستان په لربر کې د سخت ګرمۍ سپې د تو مخنه وړم د هندستان په لربر کې د سخت ګرمۍ سپو د 200 په شاوخوا کې خلک وژلي. د سه حال کې چې د تودوخه درجه 500 ته نږدې شوی خلکو ته په کور دننه د اوسې دوه امر شوی. امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. خو د دفاع وزیر اشکارټر ترمادي خار د داعش ته خوا د نیول کېدو نه پس پر عراقي ځواکونو سختینی وکړه.
د خبرونو له دلندۍ سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه موري او اسما هارون بچا نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.